السلام علیکم. په افغانستان کې له غرمې مخکې 10 بجې شوې د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. د خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې. د سندرو میلمانو پروګرام تاسو ورته کولی شئ وروسته غوښ شئ. خو لنډه خبري برخه هم لري. لنډه خبري برخه کې به دا واورئ چې په افغانستان کې افغان چارواکي او دغه راز نړیوال متحدین وایي چې د طالبانو لخوا زیاتېدونکی تاوتریخوالی کولی شي د سولې بهیر له ننګونو سره مخ کړي. دا هر څه وروسته راځي، خو په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د بندو پاتې شوو امنیتي سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي دي. د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي په جګړې په سوله کې امتیاز ترلاسه کړي. او د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملن تر خپله وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځانګړو ځواکونو یې د میدان وردګو جلریز ولسوالۍ کې د کلابندو شوو سرتیرو د ژغورنې لپاره عملیات کړي دي. د دغه وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د تېرې شپې دغو عملیاتو کې طالبان د ملي اردو د پوستې له شاوخوا پشا شوي او هلته ټپي شوي سرتیري روغتونونو ته انتقال شوي دي. دوی په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې جلریز کې سرتیرو ته تجهیزات او خوراکي مواد هم رسولي. پرون د جلریز په اشرو کمپ سیمه کې د ملي اردو یو ځایي مسؤول یوې ویډیو کې چې ټولنیزو رسنیو ته راوتلی و وویل له څلورو ورځو راهیسې طالبانو کلابند کړي او مرستې ورسره نه کیږي. دفاع وزارت ویلي دغلته بېګنیو عملیاتو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې، خو طالبانو لا د جلریز د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې په شدت د سولې په خبرو کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې وویل چې دا ډول تګلاره کولی شي د سولې بهیر زیانمن او د افغان مشرانو د پخوانیو ناسمو محاسبو د تکرار لامل شي. خلیلزاد د طالبانو هغې اعلامیې ته هم غبرګون ښودلی چې ویلي دي هلمند او فراه کې پر دوی د امریکایي ځواکونو بریدونه د دوهې له تړونه سرغړونه ده او د عواقبو پړه به یې پر امریکایانو وي. د خلیلزاد پټکو دا ډول تحریکونکي خبرې د سولې له بهیر سره مرسته نشي کولی. پرون په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لاګې ته ویل چې په هلمند او فراه کې د امریکا هوایی بریدونه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ شوي او د دوهې له تړونه سرغړونه نه ده. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي د محب الله بارکزي په نوم یو افغان ډاکټر د تښتونکو له منګولو ژغورلی. دا خبره یکشنبه ماښام د ملي امنیت مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې وکړه. محب الله بارکزي په پلازمینه کابل کې د جمهوریت روغتون د داخله څانګې متخصص ډاکټر و چې د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د اکتوبر په 10 انسان تښتونکو له ځان سره بیولی و. د افغانستان د ملي امنیت ریاست ویلي چې ډاکټر بارکزي د کابل 10 حوزه کې د سړي تښتونکو کل منګلو ژغورلی. د روسیې د رژیم سیاسي مخالف الکسی ناوالنی وایي کرملن تر خپله وسه هڅه کوي چې روسیې ته د هغه د بیرته ستنېدو مخه ونیسي. ناوالنی له سی بی ایس امریکایي رسنۍ سره مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي دی لا هم پلان لري چې راتلونکو څو میاشتو کې بیرته روسیې ته ولاړ شي او خپل کار پیل کړي. نوموړی د مرکه د جرمني په پلازمینه برلین کې کړې ده، چیرته چې نوموړی له اګست میاشتې راهیسې د مسمومیدو له کبله تر درملنې لاندې دی. ناوالنی ویلي د هرې ورځې په تېرېدو د راحتۍ احساس کوي. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې پرون زرګونه کسان د هغه ښوونکي د درنښت لپاره ټول شوي وو چې درې ورځې مخکې دی و چې چین ځوان لخوا د چړو په ضربه ووژل شو او سر یې غوڅ شو. و څلوېښت کلن ساموېل پاتی د بیان د ازادۍ په اړه په یوه درسي بحث کې د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم یو کاریکاتور خپلو زده کوونکو ته ورښودلی و. د وژل شوي ښوونکي خواخوږو د پاریس په جمهوریت میدان کې د ګلو ګېډۍ کېښودې او په بنرونو یې د فکري افراطیت پر ضد لیکنې کړې وې. په ځینو نورو ښارونو کې له هغې ډلې لیون، تولوس، ستارسبورګ او مارسي کې هم د وژل شوي ښوونکي د درنښت په پار غونډې وشوې. ساموئل پاتی د اکتوبر په 14مه د عبدالله په نوم د یو چچنیایي ځوان په لاس چې مخکې په مسکو کې اوسېده او پاریس ته کډوال شوی و د چړو په ضربه ووژل شو. عبدالله د معلم تر وژلو لنډه موده وروسته د پولیسو له لوري ووژل شو. او په نړۍ کې په کورونا ویروس د اخته کسانو شمیر له 40 میلیونو واوښت. له دې ډلې نږدې 1,112,000 کسان مړه شوي دي. یو شمیر اروپایي هیوادونو یو وار بیا د کووید 19 په مثبتو پیښو کې له جدي زیاتوالي اندېښنه ښودلې. برېټانیا ویلي چې 18,000 نوې پیښې یې ثبت کړي دي. اخوا سلواکیا چې تر نورو اروپایي هیوادونو پکې کم خلک په کورونا اخته شوي وو داسې پلان لري چې خپل ټول وګړي د کورونا په وړاندې معاینه کړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. آزادۍ راډیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1200 نوي او اف ام 3.15 خپرونې لري. لکه څنګه مو چې مخکې هم وویل د پروګرام ډیره برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې چې وروسته به زموږ همکاران له کابل درته وړاندې کړي. خو لنډه خبري برخه هم لري. په لنډه خبري برخه کې به یې راواخلو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې د طالبانو دا باور ډیر خطرناک دی چې غواړي د جګړې لارې په سولې کې امتیاز ترلاسه کړي. زلمی خلیلزاد نن په یو لړ ټویټونو کې د طالبانو وروستۍ اعلامیې ته هم غبرګون ښودلې. طالبانو په هلمند او فراه کې پر دوی د امریکا هوایی بریدونه د دوهې له تړونه سرغړونه بللې او خبرداری ورکړی چې د عواقبو پړه به یې پر امریکایانو وي. زلمی خلیلزاد ویلي د سرغړونو په اړه بې بنسټه تورونه او تحریک کوونکې څرګندونې د سولې د پرمختګ لامل نه کیږي. ده ویلي د دغو خبرو پر ځای باید د امریکا او طالبانو د تړون او دغه راز د امریکا او افغان حکومت د ګډې اعلامیې عملي کولو ته باید کار وشي. خلیلزاد لیکلي تاوتریخوالی له ډېره وخته افغانانو ته عذاب ورکوي او د ده پټکو د غور غمیزه یې وروستۍ بېلګه ده. غور کې پرون د امنیه قمندانۍ ودانۍ تا نږدې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 15 ملکیانو وژل او 300 نورې ټپیان کړل. خلیلزاد خبرداری ورکړی چې د زیاتېدونکو تاوتریخوالي دوام کولی شي د سولې بهیر او په دې اړه هوکړه له ګواښ سره مخامخ کړي. په همدې حال کې افغان حکومت وایي د طالبانو د بریدونو او تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې له جدي ننګونو سره مخ کولی شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې همدا پرون غور کې وي موټر بم چاودنې ګڼو ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله. صفي الله ستانکزی د موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان په لری پروت لویدیز ولایت غور کې چې خلکو یې تل د امنیت او عامه خدمتونو له نشټوالي شکایت کړی، یوې لویې چاودنې لسګونه کورنۍ غمجنې کړي. په غور کې موټر بم برید لږ تر لږه 15 ملکیان وژلي او تر 300 زیات کسانی ټپیان کړي. په غور کې د ملکیانو مرګ ژوبلې او په نورو سیمو کې د طالبانو بریدونو د افغان حکومت تند عکس العمل پارولی. یک شنبه د ولسمشر اشرف غنی په حواله په یو بیان کې راغلی چې طالبانو د بشر ضد جنایتونو په دوام د غور په مرکز فیروزکو ښار کې په یو ترهګریز برید سره بې شمېره بېګناه افغانان شهیدان او ټپیان کړل. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال د غور د برید او نورو بریدونو په غبرګون ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي دوام د سولې هڅې په جدي توګه له ګواښ سره مخ کوي.
د طالبانو رواني حملې او تاوتریخوالي د افغانستان د اسلامي جمهوریت او زموږ د نړیوالو شریکانو رواني هڅې له جدي ګواښ سره مخامخ کوي. د افغانستان حکومت او خلق د دې جنگ د سمدستي ختمېدو غوښتنه کوي او پر طالبانو باندې شخ کوي چې لدې ناروا او غیر اسلامي کار څخه باید لاس واخلي.
طالبانو رسمن د غور د موټر بم برید پاړه او دا چې افغان چارواکو د غبرید پړه پرې اچولي څه نه دی ویلي او نه یې د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب ورکړی. د دې ډلې یو بیان په سیمه کې ازادي راډیو ته ویلي و چې وروسته به په دې اړه تبصره وکړي. په کابل کې د امریکا د سفارت چارج دافیر راس ویلسن په خپل ټوټر لیکلی چې یو وار بیا بېګناه افغانان د غور په بېمانه بمی برید کې ووژل شول. د وینې دا بهول او رانه باید سمدستي بند شي. په کابل کې د اروپایي ټولنې استازولې هم د غور حمله غندلې. طالبانو له امریکایانو سره د دوهې په تړون کې ژمنه کړې وه چې تاوتریخوالی کموي. د غور پرونی موټر بم برید د ګڼو نورو ترڅنګ د طالبانو د سیاسي دفتر د کوربه هیواد قطر غبرګون هم پارولی. د قطر دولتي خبري اژانس په یو ټویټ کې لیکلي چې قطر د افغانستان په مرکزی برخه غور ولایت کې 14 چې پکې ګڼ خلک مړه او ټپیان شول په کلکه غندي. له بدخشان نیولې تر هلمند او له غور نیولې تر کونړه پورې په افغانستان کې د ناامنۍ او کچه داسې وخت لوړه شوې چې د افغان حکومت او طالب مرکچیانو ترمنځ له څه باندې یوې میاشتې په دوحه کې خبرې روانې دي، خو دوی لا د اصلي خبرو د کړنلارې په جوړولو هم نه دي صلاح شوي.
په همدې حال کې افغانستان کې د ناتو یو پخوانی سلاکار او د چالو کتونکو شفیق همدم وایي د سیاسي جوړجاړي لپاره طالبان ډیر کم فرصت لري. نوموړي له واشنگټن له ازادي رادیو سره خبرو کې ویلي د امریکا له ولسمشریزو ټاکنو وروسته چې دوه اونۍ ورته پاتې دي ممکن د سولې هڅې لپاره ولويږي. له ښاغلي همدم سره زموږ همکار صفي الله ستانکزي مرکه کړې او په پایل کې پوښتلی چې تاوتریخوالی د سولې خبرې څنګه زیانمنوي.
زه فکر کوم چې امریکا تر خپل بریده خپل توانه پورې هر څه چې وسه کې د سولې لپاره وکړه. د دوه توافق د ښکارندوی ده چې امریکا په خپل ژمنو کې راسخ پاتې شوی تر نن ورځې او تر تېرې هفتې پورې. تېره هفته ځکه درته وایم چې امریکا یو ځل بیا هم په جنګونو کې راښکېل شو په مستقیمه توګه. البته تېره اونۍ په هلمند کې، په فراه کې، لکه په مارجا کې، په ګیرش کې، په ناوه کې، نادلي کې، دغه ډېرې سیمو کې چې زه هلته پخوا هم وم لیدلی، طالبان د بد مرغه شدید بریدونه شروع کړی او امریکا مجبور شو چې یو ځل بیا خپل جنګي تیاری C-17 یا C-18 ډوله الوتکې هلته جیکي او په طالبانو باندې بمبارونه وکړي، طالبان ته درنه مرګ ژوبل ور واړل. او زه فکر کوم چې دا د ده ښکارندوی ده چې امریکا بیا هم په خپل ژمنو کې راسخ ده، په دې معنی چې په توافقنامه کې هم همدا شی شته. که چیرې وضعیت وخیم شي امریکا کولی شي چې د افغان امنیتي ځواکونو د افغان ملکي خلکو د دفاع په خاطر هر ځای چې پکې جنګ روان وي او بریدونه کېږي تر حملو لاندې ونیسي.
زه غواړم وپوښتم چې د امریکا دغو بمباریو د طالبانو غبرګون هم پارول، هغوی اعلامیه کې ورکړي دي چې دا د دوحې د تړون خلاف دی او څه خاصې لارې چارې به وي. زما هدف دا و چې دغه سیاسي هڅې بالاخره په اوبو لاهو نه شي. د دوی
زه یو شی تاسو ته ووایم چې دا د سیاسي هڅو یوه محدوده زمان ده، په دې معنی چې که چیرې طالبان هوښیار وي د دغې موقع نه په ګټې سره باید دغه د سولې موضوع نهایي کړي، ځکه دلته امریکا کې انتخابات ټاکنو لپاره هم کم وخت پاتې ده. زه فکر کوم چې د نومبر نه وروسته د ټاکنو نه که چیرې ترامپ راشي یا د ترامپ ځای بل څوک راشي، دغه زمینه به طالبان ته لکه چې اوس مساعده داسې به مساعده نه وي. نو دغه سیاسي وضعیت ته په کتو سره زه فکر کوم طالبان ډېر لویه تېروتنې کوي چې د توافقنامې نه هم سرغړونه کوي، بریدونه هم زیاتوي او غواړي چې د سولې پروسه مختل کړي، او بدې خدای دې نه کړي چې داسې زمینه مساعده نه شي چې بیا به طالبان هم په خطر کې څوک پرې نه دي او مذاکرات هم دړې وړې شي. نو زه فکر کوم طالبان ته دا ډېره حساس موقع ده چې دغه موقع نه په استفادې سره باید خپل هغه ژمنې عمل کې مخکاره کړي، او کنه کې زه فکر کوم چې دغه ته د امریکا لکه چې په هلمند او فراه کې ښکاره شو، امریکا هم آماده ده چې هم نظامي مرستې افغانستان سره وکړي هم سیاسي وکړي. ډېر به طالبان فکر کوم چې دغه موقع بیا برابره نه وي.
شفیق همدم و چې پر سولې د تاوتریخوالي د اغیزو په اړه خبرې کولې. په کابل کې ورسپانو هم په همدې مسایلو تبصرې کړې. ناجی ساپی دغه ورسپانې لوستې.
هشت صبح ورسپانې د سولې خبرو اترو په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته په اشاره سره لیکلي چې په روانو جګړو کې د پوځیانو په ګډون ملکیانو ته هم تلفات اوښتي او زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د سرمقال لیکونکي په باور د جګړې شدت ښیي چې د سولې خبرې اترې بنبست ته رسېدلې او طالبانو د دوحې ټولو هوکړو ته شا کړې او د تاوتریخوالي کمېدو ته لیوالتیا نه لري. لیکوال سیمې ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازیو سفر ته اشاره کړې چې پخوا داسې هیلې راټوکېدلې وې چې ممکن د سولې په خبرو کې د پرمختګ او په طالبانو د فشار لامل شي، خو سرمقال لیکونکي ټینګار کړی چې دغو سفرونو هیڅ ډول نتیجه نه ده ورکړې او لا هم جګړه تنده شوې ده. مسیر ورسپانې د غور په مرکز کې وروستۍ چاودنې ته په پام لیکلي. که څه هم طالبانو ویل چې پر لویو ښارونو بریدونه او هلته چاودنې نه کوي، خو په وینا یې له بده مرغه د ناامنۍ پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي. وړاندې د غور د پرونۍ او نورو پیښو تصویرونه زړه بوږنوونکي بلل شوي او کل شوي چې د هر افغان زړه په هغو ښځو، ماشومانو او بېګناه کسانو دردېږي چې په هلمند، غور او نورو پیښو کې وژل شوي او بې کوره شوي دي. د سرمقال لیکونکي په باور دا سمه ده چې ټول روانی خبرې د دې پر ځای چې د دوړو اړخونو په خوخه او رضا روانی وي، تر ډیره د امریکا په خوخه او فشار مختزي، خو چې کله د سولې خبرې وي نو طبیعي ده چې تاوتریخوالی باید کم شي. ورسپانې همدارنګه ټینګار کړی په کار ده چې دواړه لوري پر سوله تمرکز وکړي او پرې نږدي چې لا زیات افغانان د دې جګړې په اور کې وسوځيږي. او هیواد دولتي ورسپانې هم وروستیو جګړو ته په پام لیکلي چې په هیواد کې خونړي بریدونه په داسې